نکو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو لمیدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم خبرونه جنو رسنۍ راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوی ولایت مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوي. د شفقناخ افغانستان خبری اجنس په محلي رسنیو کې د خبرو شویو تصاویرو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازو نښلول شوي دي. د مشهد ښاروالۍ ورځپاڼې شراره پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چې وي منع کړی. د خراسان یا رضوی ولایت چارواکو یوازې په مشهد ښار کې د هغو افغانانو شمېر نږدې 1500 زره ښودلی چې هلته د استوګنې اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار کړی. د ښاغلي کرزی په ایکس شبکه کې پرون شنبه لیکل شوی چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنو کې هیله ښولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي، چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. دا 2021 کال د اگست میاشتې پر 15مه نیټه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع شوي. د طالبانو حکومت کال مخکې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپله لومړۍ 500 تمریناتي سیالۍ کوي. د شارجه د کرکټ په نړیوال میدان کې د غلو په د کابل پر وخت د سهار 10:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دواړه لوبډلې په خپلو کې 15 لوبې کوي چې دوی تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15 تر جنوري 2 نیټه دوه یو ورځنۍ تمریناتي او درې نړیوالې شلوریزه سیالۍ ترسره کوي. البته د یو ورځنۍ لوبو لپاره د لوبډلې نوملړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشر اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو تر څنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عرب اماراتو د لوبډلو ترمنځ په دویمه 500 لوبه د رواني چهارشنبه په ورځ وشي. دواړه لوبډلې به درې شلوریزی لوبې هم وکړي چې لومړۍ لوبه به د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاهي پاسداران او قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان په غزه کې د پټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي، دا کار د مدیترانې په سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدای شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاهي پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقدي په وینا دا راپور ورکړی، خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کوي. ایران چې د حماس ډلې ملاتړ کوي، د امریکا دا ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګری سازمان ګڼل کیږي. او ملګرو ملتونو پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایرانی الاصل سویډنۍ ډاکټر احمد رضا جلالی د اعدام له سزا سره مخامخ دی. دا وروسته له هغې چې د سویډن یوې محکمې د ایران د زندان یو پخوانی چارواکی حمید نوري مجرم وپیژند. د فرانسې خبري اژانس ته خبر له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویلي چې داسې ځورونکي خبرونه شته چې ممکن جلالی ډېر ژر اعدام شي. د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې جلالی په 1395 لمریز کال کې د جاسوسۍ پر اسرائیلو د اطلاعاتو خرڅولو او پر ځمکه د فساد د خپرولو په تور محکوم شوی، هغه تور چې د سویډن حکومت او د جلالی ملاتړو رد کړی. ملګرو ملتونو په نږدې راتلونکي کې د جلالی د اعدام په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښولې چې ویره شته چې د سویډن استیناف محکمې لخوا د حمید نوري مجرم پیژندل به په ایران کې د څو سویډني بندیانو برخلیک په خطر کې واچوي. رنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي له اقتصادي فعالیتونو د ښځو منع کول د افغانستان اقتصادي وضعیت لا کړکېچن کړی. د ښځو د حقونو یو فعاله د دې محدودیت په اړه وایي ښځو نه د دې
کار کولو حق اخیستل هم د دوی پروان باندې ژور تاثیر کړی دی او هم د ټولنې په اقتصاد باندې.
په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او هم دا ډول له پوهنتونونو څخه منع کړي، د طالبانو حکومت ته رئیس الوزرا مرستیال وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي.
امارت اسلامی چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقوی، د مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مستقبلي ان شاء الله به خرج
می دی. اسرائیل د حماس لړل سره پرون شنبه هم جګړې ته په دخل دوام ورکړ چې د غزه پر ټول شمال د ولکې ټینګولو هدف ته ورسیږي. د دې او نورو راپورونو ترڅنګ پر رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم را سره اوریدلې شي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورنه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي ل اقتصادي فعالیتونو د خدو منع کول د افغانستان اقتصادي وضعیت لا کړکیچن کړی. نن د دسمبر میاشتې څلی رښتمه په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د خدو او انجونو د کار د منع کېدو یو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د خدو کار منع کړی او د کار اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسونې چارې اغیزمنې کړې. و چې اټکل کوي چې په 2014 میلادي کال کې به یو څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې 23,000,000 کسان بشري مرستو ته اړ وي. جزئیات په دې راپور کې
د ګڼ نورو بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره په دې باور ده چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار منع کولو د افغانستان اقتصاد ته لوی ګوزار ورکړی دی. دغه اداري پرون په ویلامیا کې ویلي د افغانستان ماتیدونکې اقتصاد چې تر ډیره پر بشري مرستو متکی دی له اقتصادي فعالیتونو د ښځو د منع کولو له کبله لا په خرابېدو دی. د اوچا د پرونی اعلامیې له مخې محدودونکي سیاستونه د دې سبب سوي چې ښځې له زیاتو مرستو او خدماتو هم بې برخې سي او دې کار د نړیوالې ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو پر مشارکت هم منفي اغیز کړی دی. نن د دسمبر میاشتې 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو د کار د مخنیوي کال پوره سو. ملګرو ملتونو تیر کال په دې مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو دا ډول فرمانونه د ښځو له اساسي حقونو او د بشر پالنې له اصولو څرګنده سرغړونه ګڼل کیږي. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې حق پال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې ګڼې ښځې له ډول ډول فشارونو ځورېږي.
دا ډېر د تاسو ځای دی چې یو کال کېږي ښځې د کار کولو حق د مؤسساتو سره، د ملګرو ملتونو سره، د هغه مؤسسه یا ملګرو ملتونو چې د اساسي حقوقو د لپاره کار کوي او تساوي د حقوق د اغوي اصل د عدالت د اغوي اصل د خو خزینه شکایت چې په دغه مؤسساتو کې کار وکي او په څنګه خزو نه د دې کار کولو حق اخستل هم د دوی پر روان باندې جوړ تاثیر کړی دی او هم د ټولنې په اقتصاد باندې بد تاثیر کړی دی او هم خصوصا د خزو د کورنیو او د اقتصاد باندې نو دا ډېر د تاسف ځای دی.
پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودونکو پالیسیو په دوام د 2023 د کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو کار منع کړ. که څه هم په وار وار د طالبانو پر دغو محدودیتونو انتقادونه سوي دي خو دغه ډلې بیا هم خپل دریز بدل کړی نه دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي څه باندې 800 ورځې کېږي چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پانتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل له څه باندې یو کال راهیسې منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو ته نسي تللی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولی. د دې ترڅنګ طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم تړلی دي چې له دې درکه هم پلسګونو زره ښځې وزګره سیوی دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي دا کړې چپتیرو دو کلونو کې په پاکستان کې په 9 ترهګریزو فعالیتونو کې افغانان ښکېلو. یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي په دغه راپور کې راغلي چې سږ کال له ترهګرۍ سره د تړاو په تور شپک شپیت افغان اتباو تیر کال شپک وشتنانی ول شویدی. خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان و پخوانی افغان دیپلماتان وایی پاکستان پا ورسته یو که حدث پیل کرده چه زان ده ترهگره ده روزون که هیواد پتوگه نه بلکه ده ترهگره ده قربانی هیواد پتوگه یاد کرده. پا داسی حال که چه ده دوی پخبر پاکستان ده ترهگره ده روزونی پراخ مرکزو نلری جزیات پا دیره پور که.
د پاکستان لوري له ترهګری سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پوري کولو په دوام د دې هیواد د خیبر پختونخوا د ترهګری ضد ادارې سی ټی ډی په یو راپور کې ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې 29 افغان اتباع په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د دې ادارې د راپور پر بنسټ ویلي چې په یاد شمیر کې شپږ شپېته افغان اتباع سکل او شپږ ویشت نور تیر کال نیول شوي چې په نهه شپېته ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. په راپور کې دغه شان ادعا شوې چې په تیرو دوه کلونو کې لس ترهګر چې افغانانو د ترهګریزو کړنو پر مهال وژل شوي. پاکستانی رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا ادعا هم کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د ګواښونو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په 12 پیښو کې شل افغانان ښکېل وو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په داسې حال کې دا راپور خپور کړی چې په وروستیو کې په دې ایالت کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. د روان دسمبر په 12مه د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز چې د پوز لوري ساتل کېدو د پاکستانی طالبانو په حمله کې درويشت پاکستانی امنیتي سرتیری وژل شول. د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ پاکستانی رسنیو د پیښور د پولیسو په حواله راپور ورکړ چې د ځانمرګي بریدګر په ګډون ټول شپک حمله کوونکي افغانانو. د دې ادعا په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه سندي ویلي خو مخکې تر دې د غډول ادعاګانې رد کړې دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی په تازه راپور کې د شوی ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب او پخت خود د راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خود امنیتي چارو یو شمیر پوهان او پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترهګرۍ د روزونکي هیواد په توګه نه بلکې د ترهګرۍ د قرباني هیواد په توګه یاد کړي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترهګرو د روزنې پراخه مرکزونه لري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو دادی چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي او بیا د هغې نه امتیاز ترلاسه کړي او مرستې ترلاسه کړي. بلخوا په اوسني واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي او دوی چې کومې غوښتنې د هغې نه لري غواړي چې هغه ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر وایي پاکستان تل هڅه کړې چې د ترهګرو ډلو په روزلو د افغانستان او سیمې امنیت وګواښي خو اوس د خپل هیواد دننه د نامنۍ تورونه پر افغانانو پوري کوي.
دا ټولې ترهګرې ډلې په پاکستان کې پیدا شوي دي، هلته روزل شوي دي، تجهیز شوي دي او دا بیا د سیمې هیوادونو ته همسایهګانو ته استول شوي دي. نو زه داسې فکر نه کوم که پاکستان کې چې دي دوی خو بیچاره مهاجر دي، دوی دغه توانمندي هم نه لري چې هلته نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای شي. زه فکر کوم دا یو تهمت دی په افغانانو باندې او دا واقعیت نه لري.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله ده باید په کور دننه حل شي.
یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي کابل کې د ریاض العلوم مدرسې څخه د یو شمیر زده کوونکو فراغت غونډې ته دا خبره کړې. خو هغه نجونې چې طالبانو ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ څخه منع کړي دي وایي دیني زده کړې پر خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو عصري زده کړې هم یوه جدي اړتیا ده او طالبان باید اجازه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په دیني مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته، یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دیني مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دیني مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي اسلامي امارت غواړي پر دیني مدرسو ډېر لګښت وکړي.
امارت اسلامي چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقویې، د مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مصرفوي.
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتون بایوه د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولای شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معصورو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغې وروسته بیا تېره ورځ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ویلي وه چې د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وه چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولای شي. خو د دې تر څنګ یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیرخان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهاله هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دیني زده کړې په خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
در کنار اینکه زنان تعلیمات
کله چې نجونې دیني زده کړې کوي ورسره باید 100% عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نورو هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی.
دغه شرط سوي ته چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تېر یو کال راهیسې له پوهنتون نه ګرځول شوی وایي.
تنها برای یک جامعه،
د یوې ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یوه میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې تر څنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنۍ عصر کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
د طالبانو له بیا ځلې واکمنې له پیل سره هم مهاله نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان له یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم په نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
اسرائیل د حماس له ډلې سره پرون شنبه هم جګړې ته په دې هیله دوام ورکړ چې د غزې پر ټول شمال د ولکې ټینګولو هدف ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی او د اسرائیلو روانو پوځي عملیاتو د بشري مرستو د ویش په وړاندې خنډونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل او افراطي ډلې حماس ترمنځ د جګړې په دوام پرون شنبه د شمالي ښار جبلیا پر فضا تور لګي پورته کېدل. دا هغه ځای دی چې د بیځایه شوو تر ټولو لوی کمپ پکې پروت دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د دې سیمې اوسیدونکو پر دغه ځای د دوامداره بمباریو او د اسرائیل د ټانکونو د حملو کیسې کړي دي. په راپور کې راغلي چې په غزه کې د روانې جګړې له کبله 2.3 میلیونه کسان بیځایه شوي.
اتوجهنا من خان یونس عرفه، اجينا على مدرسة الدوحه، قالوا كم نفر انتم، قلنا
ده غزه د خان یونس سیمې یو بیځایه شوی کس و درس کلان بایران الخاطب دی. هغه وایي چې ټول اشتمنی هغه موټر دی چې د ترل زوی ورته پاتې دی. د دې په وینا د ترل زوی د اسرائیل په حمله کې وژل شوی دی. الخاطب وایي دوی ته د بیځایه شوو په کمپ کې ځای نه دی ورکړل شوی او پریکړه وکړه چې شپه او ورځ په موټر کې تیر کړي.
حياتي هذه السياره حياتي احسن لي من
قبل. دا موټر می ژوند دی. دی ویټو ټیم زکی پرتل د دې موټر درلودل بهتره دی، زکه چې موټر خوندي دی. زه پکې بدیجم کله چې راڅخه وغوښتل سي لسی می وځم موټر چلانوم او بل ځای ته بیایم.
روانې جګړې د خلکو د بې ځای کېدو ترڅنګ خلکو ته مرګ ژوبل هم اړولې ده. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل د بمباریو له کبله تر اوسه ته باندې 20,250 کسان وژل شوی دي. د حماس افراطی ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور کسان يرغمل کړل، خو به پرې سرچینو د غشمیرې تایید یا رد کړی نه دي. تر دې پیښو وروسته اسرائیل پر غزه خپل حمله پیل کړې او ویلي دي چې هدف یې د حماس افراطی ډلې ختمول دي. د اسرائیل پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونو یې تقریبا د غزې د شمال عملیاتي کنټرول په لاس کې اخیستی او د غزې تړانګې پر نورو برخو د عملیاتو په پراخولو سره د جنوب پر لوري تمرکز ته ځان چمتو کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله له دوکانونو څخه د نویو جامو د پیرلو توان نه لري. دوی وایي کله چې هوا سړه شي د ژمي ګرمې جامې د لیلامۍ له مارکیټونو څخه اخلي، خو ځینو نور بیا وایي چې د لیلامۍ له بازارونو څخه هم د ګرمو جامو د پیرلو وس نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د ژمي موسم پر رسیدلو سره په افغانستان کې د بېوزله کورنیو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دوی وایي چې د بیلابیلو لاملونو له امله سږ کال د ځان او خپلو ماشومانو لپاره د ژمي ګرمې جامې نسي اخیستلای. د کابل ښار اوسیدونکې د څلورو ماشومانو مور فرزانه وایي چې مېړه یې ناروغ دی او ماشومان یې په ژمي کې د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته په لیلامیو کې هم جامې واخلي.
وخت به مو سو توان و، کاروبار به صحیح و، یعنی کنوی ته مو سره رسیدل لیلامی ما خستل. اوس د سې ساته د ما بچان د پخو بوټونه نه لري، جراب نه لري، 30 روپۍ قیمت ده، زی وستاوان نه لرم. زبر لامی لچ شنه واخلم یا به زه نوی کالی خپل اولاد ته کومه واخلم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبد الله وایي چې دا محل وزګار دی او د ژمي پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د لیلامی جامو اخیستل هم ورته ګران دي.
پیلن کارون نشته ده، خپلم د بیروزګار يم او په دغه حالاتو کې د وړو روپۍ ګټل هم ډیر مشکل ده. نو کالیا غستل خو بیا پرې ده، نو وضعیتونه ډیر خراب دي. نو اوس په الحال هم دغه جمیره روان ده، لیلاموس خرڅېږي، مونږ په الحال نه ده غستې ځکه وضعیت ډیر سخت خراب ده او یوازې مونږ نه دلته په سیمه کې ټول خلک هم دغه سرګردانه دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي بهار وایي چې په دغه ولایت کې د سږ کال شویو زلزلو د دغه ولایت د ډیرو خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. هغې له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ډیری خلک د جامو د اخیستلو لپاره لیلامیو بازارونو ته ځي ځکه دوی نشي کولای له دوکانونو څخه قیمتي جامې واخلي.
شرایط اقتصادي هرات هم چندان خوب نیه و چون
د هرات خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، له زلزلو وروسته خلک لا بې وسه شول. د هرات خار په یو واټ کې د لیلامی او جامو بازار شته چې ډیر بیروبار دی پکې ځکه د لیلامی جامو کارول ډیر دي. موږ هم کله نا کله کارو ځکه چې په مغازو کې د ګرمو ژمنیو جامو بیا ډیر لوړ ده.
قیمتا خیلی بالایه.
د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې د لیلامی او دوکانونه شته چې ډیره یې د سینمای پامیر او د افغانانو په سیمه کې دي چې خلک هر ورځ له دغو مارکیټونو څخه د اړتیا وړ جامې اخلي. خو د ژمي پر رسیدو سره خلک ورته نور هم راټولیږي او په سوړ ژمي کې د دوی بازار ښه تود وي. خو یو شمېر لیلامی پلورونکي شکایت کوي چې که څه هم د جامو د لیلام لپاره ډیر خلک راځي، خو د دوی د پلور بازار د تیرو کلونو په پرتله ښه نه دی. یو له دوی عزیز الله ازادي راډیو ته وویل:
سالهای گذشته که بود
په تیرو کلونو کې خلکو په ډیره ښه بیه جامې اخیستي چې موږ به ورته په 200 او 300 افغانۍ ویل هم اخیستلی شولي. اوس خلک نشي کولی چې په لس شل او دېرش افغانۍ وي هم نه شي اخیستلی. موږ هم خشره مالونه راوړو چې خلک یې د اخیستو وس ولري.
ډیری لیلامی جامې افغانستان ته له بیلابیلو هیوادونو او په ځانګړي ډول له پاکستان څخه واردېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس د ژمي موسم پیل شوی او خلک وایي چې په اکثرو سیمو کې هوا ډیره سړه شوې ده او ګرمو جامو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د کورنیو اقتصاد ډیر کمزوری شوی، بیکاري ډیره شوې او ډیرو خلکو د پیرلو توان له لاسه ورکړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویاند تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د دې سازمانونو په راپورونو کې منعکس کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوس دا ویره موجوده ده چې له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په شړلو سره به دا شمېره نور هم زیاته شي.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د سورانو په سیمه کې یو 50 کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمنی د ځمکې پر سر پیل شوې وه چې پکې څلور کسان وژل شوي وو او دوړ خو ته زیات مالی زیانونه اوښتي وو. یا د دښمنی د قومي مشرانو د جرګې په وسیله پای ته رسول شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د سورانو سیمه کې هغه 50 کلنه دښمنی پای ته ورسېده چې د سید کریم او عبدالهادي د کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر پیل شوې وه او پکې څلور کسان وژل شوي وو. تر اوسه دواړه خواوې په دې هڅه کې وي چې له یو بل بدل واخلي، خو د دینی عالمانو او قومي مشرانو په وسیله یې ټوپکې له اوږو کوزې کړې شوې او یو بل ته ورغاړي وتل. پخلا شوې کورنۍ هم د جرګې پر پریکړو خوښې دي. سید کریم او عبدالهادی
د دې لانجې په حل خوشاله یم. دا لانجا دا مشکل حل کا او قومونو حل کا او امارت اسلامي حل کا او ټول سپینګیری په حاضر او دې خبر نه دی ولسون نه موږ مننه کوو.
دا چې هر څه شی یو دا غیر نه تیرم راتلونکي ژوند زه ښایسته خوشاله سوکاله غواړم چې دې ټول شګل ته دا یو عبرت نه ښایي چې ډېر خوشاله سل په سل خوشاله.
د کوچنیو او سترو شخړو په هواري او د دښمنیو په دوستۍ بدلولو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت د رول او ارزښت په اړه د جرګې غړي حاجی محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل:
د قومونو رول چې دی دا ډیر مبرم دی او واضح دی. که چېرې د قومونو رافانې سي دی او دغه مسایلو کې دلچسپي وانخلي، اسلامي امارت یوازې ځان نشي کولای دا مسایل حل کړي، ځکه چې هغه خپل مسؤلیتونه هم لري. د قوم خپل مسؤلیت دی، د اسلامي امارت خپل مسؤلیت دی.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت او قومي جرګو خپلې هڅې چټکې کړې څو په هیواد کې د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ شته دښمنۍ او کرکې لمنځه یوسي. چې په دې لړ کې د کونړ په چپه دره او شیګل کې د لسګونو کالو پخوانی دښمنۍ په سوله بدلې شوي. د کونړ گاوند نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلینو داوه کړې چې په نږدې 2.5 کالو کې له 800 زیاتې کوچنۍ او غټې دښمنۍ پای ته رسولې دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو سره بلخ ولایت سمې اړیکه نیولې ده. دغه مرستې چې راځي د دبلیو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي، دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته جنگ ووي، وای تاسو خپل دغه مساکین خلک ونیسئ، موږ به بیا تاسو درس او سروي به وکړو. ملا صاحب چې دی خو هغه چا درول دی چې هغه زمیندار سړی دی، دلته ملک او ملکیت لري، نو مسکین خو ملا نه دی درول. نو ملا نسی کولای چې مسکین ونیسي، ولې چې دغه دی د امامت اباسي بالکل بیا نه کیږي، بیا نه امام کوي. او پاتاسو دغه چې دی کیردار صاحب، چې دی کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی، کیردار نسی کولای چې مسکین ونیسي، بالکل کیردار مسکینان نه نیسي. مسکین ته وای وای بل وار بل وار بیا ګورو، نو بل وار خو نه راځي، په کال کې دا یو وار مست راځي. نو دغه چې کار د مسکینانو سره روان دی، نو باید دغه زموږ ژختر یو ځای پر ورسیږي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکاری لوجه زوريږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راځي تلجون کوي، دا په ډیر ظالمانه ډول افغانستان تستانه کړي، نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګا نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني، ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د بیکاری لوجه زوريږي او افغانان په خپل داوس ایران او پاکستان ته روان دي او نور هیوادو ته په کاچاکی لارو ځي تر څو هلته په کار او روزګار پسې ولاړ شي. خو پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبوری لوجي او د سختو اقتصادي لستونزو لوجي پاکستان ته تللي دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته راوړي. نو ل خپل ټول افغانانو څخه مې غوښتنه ده چې د خپل وسنی حکومت لاسنیوي دي وکړي تر څو هغه افغانان چې پاکستان هیواد د ژمي په دې سړه موسم کې بیرته افغانستان راړی د دوه لاسنیوي وکي او دوغه افغانانو ته حجل مرستي برابرې کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ترنو اوریدن کو ازادي رادیو ته غواګي اساس موږ خبرونه وستلی رښت سات اوریدلی شي د رادیو ترڅنګ موږ پر وی پړنه هم موږ خبرونه تعقیبولای شي موږ پته د ازادي رادیو ټکی کم مخکې لدی چې لړ شو د لوبو ل میدان خبرونه وورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز ور پسې به د لوبو ل میدان خبرونه وي ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوی ولایت مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوي. د شفق نخ افغانستان خبری اژانس په محلي رسنیو کې د خبرو شویو تصویرونو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازې نښلول شوي. د مشهد د ښاروالۍ ورځپاڼې شهراره پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چې وي منع کړی. د خراسان رضوی ولایت چارواکو یوازې په مشهد ښار کې د هغو افغانانو شمیر نږدې 500,000 ښوولی چې هلته د استوګنی اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی پر ایکس پاڼه پرون شنبه لیکل شوی چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنو کې هیله ښولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. د 2021 کال د اگست میاشتې پر 15 پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع شوي. د طالبانو حکومت کال مخکې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپله لومړۍ 500-ورځه تمریناتي لوبه کوي. د شارجې د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه لوبه د کابل پر وخت د سهار 10:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوبډلې په خپلو کې 5 لوبې کوي چې 2 یې تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15 تر جنوري 2 دوه یا ورځنۍ تمریناتي او درې نړیوالې شلوریزه سیالۍ ترسره کی. البته د یا ورځنۍ لوبو لپاره د لوبډلې نوملړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشري اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو ترڅنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عربی اماراتو د لوبډلو ترمنځ په 2 500-ورځه تمریناتي لوبه د رواني چهارشنبه په ورځ وي. دواړه لوبډلې به درې 100-ورځې نړیوالې لوبې هم وکړي چې لومړۍ لوبه به یې د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاهي پاسداران یو قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدانې په غزه کې د ده په ټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي دا کار د مدیترانې سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدای شي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاهي پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقدي په وینا دا راپور ورکړی خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کیږي. ایران د حماس ټلې ملاتړ کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګریز سازمان ګڼل کیږي. او د روسیې کمونیست ګوند پرون شنبه 15 نیکولای خریتنوف د روسیې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولادیمیر پوتین د رقیب په توګه معرفي کړ. په پام کې ده په روسیې کې دغه ټاکنې په روانه مارچ میاشت کې وشي چې ولسمشر پوتین هم ورته کاندید دی. خریتنوف د 2004 میلادي کال په ټاکنو کې هم د پوتین په وړاندې سیالي کړې وه او 10.5% رایې ګټلې وې. د پوتین رایې 1.3% وې. د روسیې د ټاکنو مرکزي کمیسون پرون شنبه اکاترینا دونیتسوا پر روانو ټاکنو کې له سیالۍ منع کړه. هغه په اوکراین کې د سولې غوښتونکي وه. دغه کمیسون د هغه څه په اړه خبرې کړې چې د دونیتسوا د کاندیداتورۍ په درخواست کې تېروتنې ګڼل شوي. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې تمه کیږي چې پوتین به په راحتۍ دغه ټاکنې وګټي ځکه مسکو له کلونو راهیسې په ټاکنو او سیاسي صحنو کې د سیاسي مخالفانو د ګډون مخه نیولې او دوی یې څنډې ته کړي. نو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې ومني. د لوبله میدان په اونیز خبرونه کې به واوري چې راتلور کې ونی افغانستان له عربي متحده امارات سره سیالي کوي. د نړیوال جام لپاره د افغانستان 19 کلن ځوانانو تمرینات پیل کړي خو الله لوبډله نه دی اعلان شوی. د آی پی ایل بولی تر سره شو، درې نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د خو سیالیو له امله په افغانستان کې د نویو ځوانانو هیلې ډېرې شوې دي. د نوین الحق تازه پریکړه ولې د اماراتو په نړیوال لیګ کې له بندي سره مخ شوی؟
خبر دا شاید اچھی ساؤتھ افریقہ او ایل ٹی ٹوینٹی سر کلیش کیے دا ایل ٹی ٹوینٹی والا زن پر خود لما جیز ساؤتھ افریقہ حکم وغیرہ تو لے وینا تو بدل تپاتے کے گدا لیگ بکے او مونگے نے ریلیز کا وہ مارتے لے مالے مال تدوا کالا کانٹریکٹ کرے دا ساؤتھ افریقہ کی
پرتیس کرکٹ کی دا 500 وکٹ نو مزل نتن لائن ہم دے مقام تا ورسید او بنگلہ دیش پلومڑی زل دن لس کلن زوانانو اسیا جامو گاٹ پخ پرونے کی نور مطالب ہمشتر اثر ملتیا وکڑے. پہلے دا افغانستان و اماراتو لا راتلون کی سیریز یا لوبلڑے چخا کو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي ورځنۍ او درې شلوریزې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د دسمبر په 25 نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د دسمبر په 25 او 26 نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د دسمبر په 29 یو دیرشم او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه درې شلوریزې سیالۍ ولوبوي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړلیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او عربي متحده اماراتو ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ویلو ده چې لا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره لوبډلې نه دي اعلان کړي خو ویل کیږي چې یادې سیالیو ته افغان لوبډله په ننګرهار کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره افغان لوبډلې هم خپل تمریناتي کمپ په عربي متحده اماراتو کې پیل کړی دی. د یادو سیالیو لپاره لا افغان کرکټ بورډ لوبډله نه دی اعلان کړې. روانه میاشت په اماراتو کې افغانستان د نولس کلنو ځوانانو په آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړ خو سختې ماتې وخوړې او په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شول. ویل کیږي چې د نړیوال جام په لوبډله کې به ځینې مهم بدلونونه هم رامنځته شي خو لا یې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. بل لور ته د کرکټ نړیوالې شورا تازه د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې او مهالویش هم اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالۍ کوي. سیالۍ د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. امید ظهیر ملې تفصیل وایي.
د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې نولس کلنو ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یاد سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوالې شورا له لوري وځنډول شو نو د دې سیالیو د کوربتوب حق یې هم ترې واخیست. د ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان به په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14 او 16 نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19 نیټه د آیرلینډ او امریکا متحده ایالاتو خپل لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپل لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په 16 له پاکستان، په 23 له نیوزیلند او په 26 له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال څلوېښت سیالۍ وشي او پایلو به د فبروري میاشتې په 11 نیټه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللي او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلو ته لاره پیدا کړې وه خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
اوس د نولس کلنو ځوانانو له نړیوال جام ورزو د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو ته د روان ډیسمبر میاشتې په نولسمه نیټه په عربي متحده اماراتو کې د آی پی ایل د ولسم پړاو سیالیو لپاره چې په راتلونکي زیږدیز کال کې به ترسره شي د لوبغاړو د اخیستلو بولی ترسره شوه. په دې بولی کې په لوړه بیه د لوبغاړو د اخیستلو ریکارډونه هم جوړ شول او پر پنځو پخوانیو لوبغاړو سربیره درې نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. له سالم احمد صالح به یې پوره تفصیل واورو.
د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل د ولسم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرلو مراسم د دریو افغان لوبغاړو د اخیستو په ګډون سره پای ته ورسېدل. دغه بولی د سه شنبې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې ترسره شوه. د دې بولی پر مهال درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، محمد نبی او مجیب الرحمن هم بیلابیلو لوبډلو وپیرل. دا ځل لومړنی افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی و چې په خپل اصلي قیمت 500 لکه هندي کلدارو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیست. محمد نبی او مجیب الرحمن بیا د بولی په بیا ځلي پړاو کې واخیستل شول. نبی په 1.5 کروڑ ممبئی انډینز او مجیب الرحمن بیا په 2 کروڑ هندي کلدارو کلکتا نایت رایډرز لوبډلې وپیره. عظمت الله عمرزی په دې تړه ویلي:
عظمت الله عمرزی یم، ډیر خوشاله یم چې په آی پی ایل کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې غړی یم. زه په بې صبرۍ سره په یاد لوبډلې کې د لوبېدو انتظار کوم. مننه کوم چې زموږ د ټایټنز د کورنۍ غړی کړم.
لدی دریو افغان لوبغاړو سره د آی پی ایل پراتونکو پړاو سیالیو کې به اته افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته سیالي تر سره کړي. دا ځل په بولی کې په لوړه بیا د یو لوبغاړي د اخیستلو ریکارډ هم جوړ شو. د استرالیا چټک توپ اچونکی میچل سٹارک د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې په 24 کروڑ او 15 اویا لکه هندي کلدارو واخیست. دغه راز د استرالیا لوبډل مشر پات کیمنز بیا د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې په 16 کروڑ او 500 لکو هندي کلدارو پیرلې دي. تر دې وړاندې د آی پی ایل په تاریخ کې په لوړه بیا پلورل سوی لوبغاړی د انګلستان سام کارن و چې په څه باندې 18 کروڑ پنجاب کینګز لوبډلې تیر کال اخیستی وو. د هندستان غوره لیگ په راتلونکي پړاو سیالوي کې د ګجرات ټایټنز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی لوبه کوي. د کلکتا نایت رایډرز لپاره رحمان الله ګربز او مجیب الرحمن اخیستل سوي دي. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې له ځان سره ساتلې دی. فضل حق فاروقي هم د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ساتلې دی او محمد نبی عیساخیل د لومړي ځل لپاره د ممبئی له لوبډلې سره یو ځای سوی دی. باید وویل سی چې د آی پی ایل سیالۍ به د 2024 د کال د مارچ پر 22 نیټه پیل سي او د می میاشتې تر پایه به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
نوین الحق یو بار بیا د رسنیو سر ټکه. هغه تازه د اماراتو د نړیوال یا انټرنیشنل لیگ په سیالیو کې له 2 کلن بندیز سره مخ شوی دی. د شارجه واریرز لوبډلې رسنیو ته ویلي دي چې نوین الحق ورسره په کړي قرارداد ژمن نه دی پاتې شوی، نو ځکه یې پرې دا بندیز لګولی دی. خو نوین الحق بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اماراتو د نړیوال لیگ پر ځای د سویلي افریقا لیگ غوره کړی دی. تفصیل بیا هم امید ظهیر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال انټرنیشنل لیگ کې د نوین الحق د بندیز خبرونه خبره شول، نو موري ازادي راډیو ته وویل په خپل یو نو غختل په یاد لیک کې ولوبي. نوین الحق زیاته کړه د اماراتو په نړیوال لیگ او د سویلي افریقا سوداګریز لیگ هم مهاله کیږي، نو لدی عملی د اماراتو په لیگ کې لوبېدو انکار وکړ. هغه وویل
خبره دا شاید چې ساوت افریقا او آی ایل ٹی 20 سره کلیش کېده. آی ایل ٹی 20 والا ځنه پرې خودلمه چې زه ساوت افریقا او کوم غیر ته ویل وینه ته بدل تپاتې کېږي دا لیگ بکې او مونږ نه ریلیز کوو. ما ورته له مال مال ته 2 کاله کانټراکټ کړی دا ساوت افریقا کې، نو هغه زمونږ د آی پی ایل ټیم هم دلته نه پاتې کېږم. نو دوی ویل مونږ دې بیا 2 کاله بین کوو. نو ما ورته له مال 2 کاله مې بین کوي که درې زاسې نم سمه مسئلہ
د نوین الحق د بندیز په تړاو د کرکټ لوبي مخکخ ویب سایت کریک ان فولی کلی چې د عربی متحده اماراتو په نړیوال لیگ کې نوین الحق له اصولو د سرغړونې پر بنسټ لشل میاشتنی بندیز سره مخ شوی دی. د یاد ویب سایت پر راپور کې لیکل شوی نوین الحق تیر کال په یاد لیگ کې له شارجه واریرز لوبډلې سره لوبېدلې ده او د هوکړه لیک له مخې راتلونکي پړاو کې هم باید له یادې لوبډلې سره ولوبي کی ټاکل شوی چې د سویلي افریقا شل او ریزدګ او د اماراتو انټرنیشنل لیگ هم مهاله د راتلونکي 2023 کال په جنوري او فبروري میاشتو کې پیل شو. امین الحق د سویلي افریقا په لیگ کې له ډربن سوپر جاینټس لوبډلې سره ولوبي.
په افغانستان کې د کلب کرکټ اتلولي د افغانستان د کورنی کرکټ د کلبونو په کچه د سیالۍ او اتلولي د سپینغر زون اړوند د فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه د دسمبر په 14 نیټه د سپینغر زون د فقیر وهاب او د بندامیر زون د کابل زلمو لوبډلو ترمنځ په کندهار کې ترسره شو چې د 2 وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې په پایلوبه کې کابل زلمو لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه او د 160 منډو هدف یې ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلې دا ټول لوبغاړي سوځېدو پر سر ورکړل شوی هدف پوره کړ. د یادې لوبډلې په توپ اچونه کې عمر امین، اکبر حسین، فهیم قسیم، ولی آغا او لوبډل مشر عبدل اکبر دوه دوه لوبغاړي وسوځول او په توپ وهنه کې بیا ورته بالکجی ناصری 15 منډې وکړې. د فقیر وهاب لوبډلې چټک توپ اچونکي عمر امین د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. په نورو لوبو کې عثمان نوري غوره توپ وهونکی، جمعه سلطانی غوره توپ اچونکی، خیال محمد د لوبې تر ټولو غوره او نوید الله احمد زید د سیالیو ځوان لوبغاړی ونومول شو. کرکټ بورډ وایي سکال د امول زون څخه د دولت آباد خاروالی، د مسانک افضلی، د بست اتحاد، د بند امیر کابل زلمی او د سپینغر زون فقیر وهاب لوبډلو ګډون درلود. د یادو سیالیو په تړاو د دواړو لوبډلو د لوبډل مشرانو اکبر موسازی او وسیم اکرم خبرې درته خبرو.
څنګه چې موږ سٹارټ کی د انټر ریجن تراتلو نو موږ سٹارټ نه ماشاءالله ټیم دا سه کاری د چمنګ تر فائنل او ان شاء الله تر فائنل غټون کې به ان شاء الله مونږ یې ځکه چې مونږ د خپل کلب د مخکې نه معلومو ځکه چې مونږ سره ماشاء الله درې ښه فاست بولران دي ور سره دوه ښه سپینران دي او ماشاء الله ډېر ښه بیټنګ دی نه مونږ لرو. نو په دې مونږ اول نه د اشاره داسې معلومې ده چې ان شاء الله مونږ فائنل ته ځو. ان شاء الله فائنل به په خپل کوشش او خپل ان شاء الله ایکسپیرینس د وجه ان شاء الله ګټو.
بس ان شاء الله لوبه خو مو خپل لوبډله تر فائنل راورسوله. کوشش به کوو مونږ سپینغر ته پراون میچ کې یو میچ به کړی ده او ان شاء الله خو فټ سو او فائنل کې به ان شاء الله خپل پوره هڅه کوو چې ټرافی ترلاسه کوو.
بالکل مونږ چې پیل کې کله نګر قندار ته رالو نو دا هوا اتمن لږ اغیزه کوي. نو ماشاء الله اوس لکانو سره ان شاء الله دونه خاص به کنډیشن هغه ونه کې ځکه چې مونږ لکان تقریبا 12 ورځې تیر کړې دي. نو ان شاء الله لکان به د موسم سره د هوا سره ان شاء الله ریډي. ان شاء الله
واقعیا ډیر سم زده کړې دي. اصل کې هغه لوبه مونږ په ګټه روانه و هغه یو فاست بولر یو اور کې مونږ درې وکټې تلاشه ورکړې. بیا خو پارټنرشپ بیلډ شو د رحیم منګل تر عثمان نوري ترمنځ. بیا مونږ رحیم منګل لاړو فینیشران فلاپ شول. د دې هغه فاست بولرانو خوبی و خزی کی بال نه وکړل نو دغه ایده ته چې موږ نه لوبه وګټله. ان شاء الله فائنل کې پر پلان سره زو د خیر
په سٹارټ کې موږ اتمن هر کپتان یار کوچ یار ټیم په نو ټیمو کې خګ پلیران په ګوته کوي یا خګ ټیم په ګوته کوي. نو سٹارټ نه موږ هم دا فکر وو هم دا سوچو چې بند امیر یوازې نه دي ټیم دا چې موږ سره فیډ کوي شي مثال او یو خګ ټیم د په دې پینځه ټیمونو کې په دې پینځه زونونو کې. نو موږ سٹارټ نه ویل چې کې دې شي موږ دوی فائنل ته وزو. ما غاښه هم شو چې موږ دواړه فائنل ته وته بند امیر او سپینغر.
دا خو به سخت دی ځکه چې فقیر وهاب په ننګرهار کې یو بهترین لوبډله ده او دغسې موږ کابل زلمی په کابل کې یو بهترین لوبډله ده. نو انشاءالله پته به لګیږي سبا ته چې څه کیږي.
انشاءالله انشاءالله په خپل ټیم په خپل بیټسمینانو په خپل بارانو باوري مې انشاءالله چې بس دا فائنل به انشاءالله موږ انشاءالله سپینغر ته.
وروسته لاغي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خي لوبې تر سره کړې او د نړیوالو پام ځان ته راوړلو په افغانستان کې هم په نوي ځانونه کې نوي هلې را څرګندې کړې دي. په ګڼشمیر کرکټ اکاډمیو کې نوي ځوانان د کرکټ لوبې د زده کړې په موخه راځي. دوی دا هیله لري چې یو مهال به د افغان لوبغاړو په څیر په نړیوالو میدانونو کې زلیږي او ښې لوبې به کوي. په دې تړاو به نور جزئیات له صفی الله ستانکزي څخه واورو.
په نړیوال جام کې د ملي ټیم لاسته راوړنو ته په کتو په کابل او نورو سیمو کې لاګڼو ځوانانو کرکټ ته مخه کړې ده. په شخصي او دولتي اکاډمیو کې ډله ډله ځوانان په دې هیله خواري کوي چې یو وخت د ملي ټیم لپاره چانس پیدا کړي.
کرکټ خو دومره وخت نه یوه ځانګړې قسمه چې نور هیوادونو وخت کې کرکټ خو افغانستان خلک ماشاءالله ډېر څه ټیلنټ لري مشرلي او کدي دا کار وسی سپورټ کلاس لري او سپورټ کلاس یې او
خلک په دې باور دي چې دمګړی د هیواد کړکېچنو حالاتو ته په کتو یوازې کرکټ دی چې دوی ته خوښي وربخي او نوم ګټي.
په داسې شرایطو کې چې نن سبا زموږ هیواد قرار لري او په نړیوال سټیج کې به چې زموږ نمائندګي کوي او زموږ ښه تصویر نړیواله تور کې یوازې کرکټ لوبډله ده واقعا ډېر زیات د خوشحالۍ او د افتخار او د ویاړ احساس کوي.
کرکټ بورډ شاوخوا 15 اکاډمۍ لري او په دې سربېره یو شمېر پخوانیو لوبغاړو او سوداګرو شخصي اکاډمۍ هم جوړې کړې دي. کرکټ ته د ځوانانو لړۍ لیوالتیا سربېره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط د دې لوبې راتلونکي هم ګواښي. اوس چې د ژمي سوړ موسم رسیدلی او په کابل او ځینو نورو سړو سیمو کې کرکټ سخت دی، یو شمېر هڅه کوي چې د پاکستان اکاډمۍ ته لار پیدا کړي او هلته خپلو تمرینو ته دوام ورکړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس په نړیوال کرکټ کې د هندستان او سویلي افریقا ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو پر وړاندې مساوي روانه ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هند په لوی توپیر ګټلې وه، خو په دویم سیالۍ کې سویلي افریقا په لوی توپیر ماتې ورکړه. د کوربه سویلي افریقا او هندستان ترمنځ د ډسمبر په 10 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه چې لومړۍ لوبه د 2 په توپیر هند ګټلې وه. د لوبې پچا افریقا ګټلې وه تو وهنه غوره کړه. یا د لوبډلې د ټول لوبغاړو سوځېدو پر سر په 28 کې 146 پنډې وکړې. د هند لپاره په توپ اچونه کې ارشدیپ سنگ په لومړي ځل 15 لوبغاړي وسوځول او ویش خان بیا 4 لوبغاړي سوځولي وو. هندي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 12 اور کې یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. یا د لوبډلې ته سای سودرسن په لومړي ځل ولوبید او 55 نه سوځېدلې منډې وکړې. د غراس سریش آیر هم 250 منډې کړې وې. دویمه سیالي چې د ډسمبر 15 نیټه ترسره شوه، سویلي افریقا د 2 په توپیر وګټله. هند توپهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 212 منډې هدف ایښی و. کوربه لوبډلې د 2 په سوځېدو سره په 43 اور کې پوره کړ. په دې سیالۍ کې افریقي ته تانډي زورزي 119 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. دواړه لوبډلې به درېیمه سیالي هم ترسره کوي او تر هغې وروسته به د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د 19 ځوانانو آسیا جام او د بنګلاديش اتلولي. د 19 ځوانانو د آسیایي شورا په پیلوبه کې بنګلاديش د 195 منډو په توپیر عربي متحده اماراتو ته ماتې ورکړه. پیلوبه د ډسمبر 14 نیټه د عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره شوه. بنګلاديش لومړی پاڼۍ لوبولې وه چې د 2 لوبغاړو سوځېدو پر سر یې 202 منډې کړې وې. یا د لوبډلې ته اشوق الرحمن شبالي 129 منډې کړې وې. امارات ته ایمن احمد 4 لوبغاړي سوځولي وه. کوربا عربي متحده اماراتو د واتیا منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي په 25 اور کې له لاسه ورکړل. د بنگلاديش لپاره معروف او روحان درې لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل و چې بنگلاديش د 19 ځوانانو د آسیا جام پیلوبه ګټي. د 19 ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د 8 لوبډلو په ګډون د ډسمبر 5 نیټه پیل شوې وې چې په نیمه پیلوبه کې اماراتو پاکستان او بنگلاديش هندوستان ته ماتې ورکړې وې. د ویلو ده چې د یادو سیالیو پر مهال افغانستان پاکستان او هندوستان ته خپلې سیالۍ بللې وې او یوازې له نیپال یې لوبه ګټلې وه. ټیسټ کرکټ لا هم په نړۍ کې زیات شمیر مینوال لري. په ځانګړې توګه انګلستان، استرالیا، نیوزیلند، سویلي افریقا او هندوستان د ټیسټ کرکټ ګڼ شمیر مینوال او غوره لوبغاړي لري. تازه د پاکستان او استرالیا د لومړي ټیسټ لوبې په ترڅ کې د استرالیا وروتو په چون کې نتن لاین په دې فارمټ کې خپل 500 پوره کړې دي. هغه د اتم لوبغاړي په توګه دا کارنامه وکړه. جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
د استرالیا د ټیسټ سیالیو ځنګړي لوبغاړي نتن لاین د پاکستان پر وړاندې په وروستي ټیسټ سیالۍ کې 1500 وکټې پوره کړې. هغه د یادې ټیسټ سیالۍ پر مهال چې استرالیا د ډسمبر پر 16 نیټه د 308 منډو په توپیر وګټله، په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوسول. د پاکستان د دویمې پاڼۍ پر مهال نتن لاین یوازې یوې وکټې ته اړتیا درلوده چې 1500 وکټې پوره کړي. هغه وکړای شول د یادې لوبډلې اووم لوبغاړی فهیم اشرف وسوسوي. استرالیا او پاکستان د ډسمبر په 16 نیټه د درې ټیسټ سیالیو لوبلړۍ له پرت خار پایل کړه چې لومړنۍ د استرالیا په بری سره پای ته ورسیده. په 10 کلن نتن لاین تر دې دمه 122 ټیسټ سیالیو لوبولې دي. هغه په 360 پاڼیو کې 1,164 منډې ورکړي او 501 لوبغاړي سوځولي. خغلی لاین د یوې ټیسټ لوبې په یو پاڼۍ کې 8 لوبغاړي هم سوځولي او تر دې دمه 23 ځله په یو پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي او د ټیسټ په یوې سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي. نتن لاین د خپل ټیسټ کرکټ لوبیز ژوند د 2011 زیږدیز کال د اگست په 1.5 نیټه د سریلانکا په وړاندې پایل کړ. هغه په خپل لومړنۍ لوبه کې 1 لوبغاړي سوځولي وو. هغه اتم لوبغاړی شو چې په ټیسټ کرکټ کې 1500 وکټې پوره کوي. تر نوموړي وړاندې موتای مورلی درن، شین وارنن، جیمز انډرسن، انیل کوملی، سٹورٹ براؤڈ، گلین میکرا او کوتنی واش دا کارنامه کړې و. د ویلو د چی د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وکټې د سریلانکا مورلی درن اخیستې چې پوره 800 دي.
د آی پی ایل په بولی کې ناخستل شوی لوبغاړی انګلستاني پلسالت د ویسټ انډیز پر وړاندې د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې پرله پسې 2 سلیزې ووهلې. هغه په خپله وروستۍ لوبه کې چې د ډسمبر په 19 نیټه ترسره شوه، د 10 شپږیزو 2 سلیزو پر مټ 119 منډې وکړې. په دې لوبه کې انګلستان د 268 منډو هدف ټاکلی و چې ویسټ انډیز یې په ځواب کې 192 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې په 14 اوور کې وسوځېدل. د دې لوبلړۍ په درېیمې سیالۍ کې هم پلسال سلیزه وهلې وه. هغه په 109 منډو ناسوځېدلی پاتې و او انګلستان په 16 اوور کې د ویسټ انډیز د 223 منډو هدف پوره کړ. د شل اوریزو سیالیو د دې لوبلړۍ چې 15 لوبې پکې شاملې دي، 2 ویسټ انډیز او 2 انګلستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې به یو بل سیالي هم ترسره کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د کرکټ په لوبغاړو کې پاتې کیږو. افغان کرکټ بورډ غواړي چې د روان کال په وروستیو ورځو کې د زونونو په کچه د 14 کلنو ځوانانو ترمنځ هم سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې اړوند د 2023 میلادي کال د زونونو په کچه د 14 کلنو کم عمر لوبغاړو ترمنځ دغه سیالۍ به د ډسمبر په 21 نیټه پیل شي. یاد سیالۍ د خوست ولایت په 2 لوبغاړو کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې له بند امیر زون 2 او له مسینک، سپینغر، بوست او امو زونونو یوه لوبډله ګډون لري. هر لوبډله به په لومړي پړاو کې 15 سیالۍ ترسره کړي چې له منځه به یې 2 مخکښې لوبډلې د یادو سیالیو پیلوبې ته لار ومومي. د کرکټ بورډ په خبره چې دغه لوبې به د یو ورځنیو سیالیو بڼه ولري چې پکې د اړوندو زونونو هغه 14 کلن کم عمره ځوانان لوبغاړي چې له دې وړاندې په ولایتي سیالیو کې ښې لوبې کړې وي ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوي دي او په هره لوبډله کې 15 لوبغاړي ځای پر ځای شوي. د ولیده چې دا سیالۍ به د ډسمبر میاشتې تر 29 نیټې پورې وغځیږي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټسال ډګرونو د فوټسال آسیایي شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د راتلونکي زیږدیز کال په ترڅ کې به د آسیا ملتونو جام سیالۍ ترسره کړي. په دې سیالیو کې ټول 14 آسیایي لوبډلې ګډون لري او په 4 بیلابیلو ګروپونو کې به یو د بل پر وړاندې ولوبېږي. افغانستان هم د فوټسال د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډله په ډی ګروپ کې قرار لري او سیالان یې بحرین، ایران او کویت دي. یا د سیالۍ په تایلند هیواد کې ترسره کیږي. د ویلده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دې وړاندې هم په ګڼو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او ښې لاسته راوړنې لرلې دي. د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د دې ونې لپاره از موږ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
دل لا گل دل بہ تر تر لا گل مخ دل لا گل دل بہ تر تر لا گل سری شنڈی تی ملدی سری شنڈی تی ملدی لا بہ تر دی تر مل مخ دل لا گل دل بہ تر تر لا گل مخ دل لا گل دل بہ تر تر لا گل